السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست تر روان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبریږي چې په څو شیبو کې به پیلېږي خو اوس پیل د مهمو خبرونو پلانډیز کوو د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت وی په کابل کې نن تر غرمې مخکې 14 شپږ زده کوونکي وژلي او 11 نورې چاپیان کړي دي دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي رادیو ته ویل 14 د تلسمی حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته سوي
د موږ شپږ بې ګناه زده کوونکي شهیدانو 11 زخمیان کړي دي په شپږ ځټنې روانې دي
د چودونو د ترنګوالي په باب څه نه دی ویل سوي او چای مسولیت هم نه دی منلی خو تر دې مخکې په دې سیمه کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت د داعش ډلې خراسان څنګ منلی دی د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا ټي ټي پي په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې دي دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ټیټی سي د افغانستان بانک ویان صابر مومند په هغه صوتي پیغام کې چې نن یې ازادي راډیو ته رالېږلې ویلي
سوداګر او پانګوال کولی شي پرته له تجملي توکو په ټوله کې د خپلې سوداګرۍ د ودی او وختلتیا لپاره بهر ته د بانکي سیستم لیارې خپلې لیکدونې یا ټي ټي تر سره کړي
خلک شکایت لري ک چې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څل ورسوي خو د ضروري موادو بای لا هم ټیټی سوي نه دي په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازي وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري هیلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بای په وروستیو میاشتو کې لوړې سوي دي هغه ویلي اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر نور کارونه هم وکړي د پاکستان نوی کابینه نن سېشنبه د ځنګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه نوی کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیر اونۍ شهباز شریف د نوی صدر اعظم په توګه غوره کړ د ایالتونو د وزیرانو ترڅنګ د فدرال حکومت یو ډیر شو وزیرانو هم چې د شریف په کابینه کې به شامل وي د مشرانو جرګې د رئیس صادق سنجرانی په وړاندې لوړه وکړه او د اوکراین پاوز وای روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لمړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړې دي د روسي دا اقدام چې ډیر په خوای لا اټکل کېده ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللای دی اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمه په مارینا سلوویانسک او کراماتورسک شارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړی دی ولسمشر زيلنسکي پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې روسیې د دونباس جګړه پیل کړې او زیاته کړې چې د روسیې د ټول پاوز یو لویه برخه پر دې عملیاتو کار کوي د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید د دین او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسی د خبرونی په پاتې شیبو کې د ځوان فکر او نیوز پروګرام خبريږي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام هله دا چې د روژې ورځ په خیر در باندې تیریږي تازه ګڼ افغان محصلان له پوهنتونونو فارغ شول دا کلیوي خادوی ته خبر دی چې د لوړو زده کړو دوره پاته ورسوله خو له بلې خوا په اوسنیو شرایطو کې د دندو موندل یا د کار جوړول هغه څه دي چې دوی باید په اړه فکر وکړي د ځوانانو داسې مهال له پوهنتونونو فارغيږي او د کار بازار ته وړاندې کیږي چې ډیرو هغو کسانو په خپل دندې بایلل یا وزګار شوی چې مخکې دندې درلودي د ځوان فکر په دې خبرونه د دې خبرونه په لومړی نیمایي کې د پوهنتونونو د فارغانو د فراغت په اړه به ووري دوی بخپل تاثر را سره شریک کړي او دا چې دوی څه غواړي د خپل راتلونکي په اړه څه وایي په دې اړه بل دوی سره وغږی کو او د خبرونه په دویمه نیمایي کې به د پوهنتون لایو استاد او همدا ډول لایو کار پنځون کې سره چې خپل کاروبار لري لغه سره په دې اړه وغږی کو چې دا محصولان څنګه کولای شي پر راتلونکي کې ځانته یو کاروبار جوړ کړي مثال یو خدان د ځان ته پیدا کړی په پایل کې ورزو محصولانو ته همت زیار چې تازه له پکتیا په هنتون څخه فارغ شوې ده په لیکه کې را سره ده همت صاحب تاسو ته خرغلاس وایم کلمړی دارته وای چې تاسو فارغ شوې تاسو تصویر ما ولید یعنی ژړل مو نه پیغم چې د خوشحالي وخت کې به کده خفقان خو خپل تاثر سره شریک کړي د هغه ورځې پاړه چې تاسو خپل فراغت پکې منځه
قبول کړي. همت زیارن د لغمان ولایت څخه د پکتیا پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د فارول تحصیل ماستر. پوښتنې ته مو راځم دا چې په داسې سخت شرایط کې موږ د پوهنتون دوره بشپړه کړه، هیله مند چې د خپل مسلک لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو. اما کله چې سیاسي تحولات راغلل نو هغه هیلې چې موږ لرلې ټولې مړاوې وې. خو خوشبختانه بیرته لومړي سر کې موږ دا فکر کوو چې پوهنتونونه به شروع شي شروع به نه شي، خو خوشبختانه د فعلي نظام دا کار ډېر ښه و. پوهنتونونه شروع شول، علمي مراکز خلاص شول، نو ټول هیلې مې بیرته راژوندۍ شي. اما اوس چې کله فارغ شو نو بیا هم زمونږ برخلیک معلوم نه ده چې څه به کېږي. آیا موږ مخکې لاړ شو لاړ به نه شو؟ آیا موږ د افغانستان فکر شو اړه کاله تفصیل موږ وکړو؟ آیا کولی شو موږ خپل مسلک کې چیرته دنده واخلو او کار به نه خورو؟ آیا موږ به فعلي نظام جذب کړي او که جذب به موږ نه کړي؟ آیا موږ ته به د کار فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي؟ آیا موږ ته به د خدمت فرصت پیدا شي که پیدا نه شي؟ موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې هغه که اقتصادي مشکلات و که مسافري وي همداسې نور مشکلات، نو په دغه اساس باندې چې زما سترګو څخه وخت کې لاړې او ځان مې کنټرول نه شو کړلی دلیل هم دغه و.
یعنی فکر مو کاوه چې راتلونکی معلوم نه دی چې تاسو به څه کوئ څنګه به کېږي، په دې خاطر دا وخت کې توی شوي؟ ډیره مننه زیار صاحب، خوشحاله اوسې. ضیا الحق روان مومند هم له پکتیا پوهنتون څخه فارغ شوی. مومند صاحب، که تاسې هم د خپل فراغت په اړه راته ووایئ، تاسې چې کله پوهنتون ته راغلی له کومو هیلو سره راغلی وای چې بیا فارغېږئ تاسې به څه کوئ؟ نو هغه توپیر چې په دې وخت کې راغلی، که په دې اړه راته ووایه چې کومې هیلې درسره وي او د فراغت ورځ مو څه ډول ونمانځله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دیوان حق روان د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی، د پکتیا پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د ژورنالیزم ډیپارټمنټ څخه فارغ شوی محصل یم. په لومړیو کې پراشما د پوهنتون دورې ته، پوهنتون دوره چون زمونږ په یو داسې نظام کې شروع شوه چې کاري ماحول پکې یو څه زیات و. یعنې محصل په دې تمه و چې په ده فارغ شما نو زه کولی شم چې ټولنې ته د خدمت مزدار شم او یوه وظیفه یا یوه دنده ترلاسه کړم. اما څو وخت نظام سقوط شو، نظام له منځه ولاړې، زمونږ تعلیمي مراکز وتړل شول. چون تعلیمي مراکز وتړل شول زمونږ یو څه ناهیلي شول. ناهیلي شول موږ داسې فکر پیدا شو چې بیا به موږ د تعلیمي مراکزو د تیر لپاره، یعنی موږ نه ناټاکل شوی وخت به څو وخت تعلیمي مراکز ته ځو. خو د خوش خبری خبره وه چې موږ تعلیمي مراکزو ته ولاړو، په خیال سره شروع شول. اوس راغم د کاري ډګر ته چې کار پیدا شي، پیدا به نه شي. ټول نظام بدل شوی دی، اداراتو کې تحولات راغلي دي، اداراتو استخدام ورځ تر بلې کمیږي. نه د دې پته چې اداراتو کې استخدام نه شي، ادارات کمیږي. او زموږ هیلې چې موږ درلودلې یو څه کمې شوي دي چې موږ به آینده کې یو څه ترلاسه کړو.
څه غواړی مثال دغه ډول یو وضعیت چې دی فکر کوي چې مثال کم کسان مقرریږي، نو د یو ځوان په توګه چې فارغ شوی یاست څه غواړی چې ستاسو لپاره د عملي کار زمینې برابر شي له اوسني حکومت مو غوښتنه کوي؟
شون زمرته به د ژورنالیزم ډیپارټمنټ لپاره شوې ما ملي کار د کوم لپاره تر ډیر مهمې وي چې موږ د تعلیم په جریان کې کړی وي. او ما دومره چې فرصت نو برابر چې موږ دا وسیله د مجلس ذکر وکړو، خو بیا هم دا په هیله درلوده چې موږ فارغ نو به مجلس ذکر کوو. ځکه نو ټول اوس د ژورنالیزم په اړه چې مارتلی ما مخکې به کاري فرصت بیخي زیات و. یعنی سیمه ییزې رسنۍ ایجاد شوي وې، فعالیت یې کوو. اوس هغه رسنۍ ورځ تر بلې تړل کېږي، همداسې د دوی سلسله جاري به چې تړل کېږي. نو دو خپل د کاری فرصت لپاره هیڅ ډول د تاسو باندې لرم چې زاین دکی کاری فرصت په نږدې وخت ترلاسه کړم.
نو څه به کوئ په دغه وخت کې؟ خو دا خو یو مسؤلیت هم تاسو ته در لغاړې دی، تاسو باید کار وکړئ، تاسو زده کړې کړي دي، له هغو باید استفاده وکړئ. د دې لپاره څه پلان او پروګرام لرئ تاسو؟ نورمال
پلان خو باید مجبوري وو چې یو څه بلاته ته وو، خو اوسنی حکومت هم غوښتنه دا ده چې باید موږ ته کاري زمینه برابره کړي. حکومت نو غوښتنه ده چې کاري زمینه موږ ته برابره کړي. د دوی په ځای چې دوی کاري زمینې کمې کړي، د دوی پر دې کاري زمينه زیاته کې دوی کموي. اما رسنۍ په اوس وخت کې تاسو دې رسنۍ ورانه نشي کولای چې کاري چاپیریال کې خپل ازادي وساتي. اور په دې کدري اشخاص د هیواد فرار کوي، کاري فرصتونه کمیږي. نو حکومت هم غوښتنه ده چې موږ ته باید په هر برخه کې، په هر څانګه کې، په هر بخش کې کاري فرصتونه پیدا کړي.
ډیره مننه ښاغلی ګلرحمن رحماني چې له کندهار پوهنتون څخه فارغ شوی په خپرونه کې را سره دی. رحماني صاحب، تاسو ته راغلاس وایو. له تاسو هم غواړو واورو چې تاسو یو ټولګیوال مو چې کله له پوهنتون څخه فارغېدلی، نو خپل تاثر کرا سره شریکی. ټولګیوالو مو څه ویل، تاسو څه ویل، او څه فکر مو کولو چې له فراغت وروسته به څه کوئ، او د دې لپاره څومره هغه فرصت برابر دی اوس په افغانستان کې؟
مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ولا د پانتون نه چې کله لاړو پانتون، کله چې لاړو پانتون ته ډېرې هیلې مو درلودلې، او کله چې فارغېدلو ته باور وکړه هغه ورځ چې موږ د فارغېدو نه د پانتون نه چې رخصتېدلو یو 15 ورځې مخکې، موږ ټول ټولګیوال داسې هیله درلودلې چې هر یو د هر یو شاته یو کورنۍ پروت دی، کورنۍ ته خپل حلال رزق ګټي. نو دوی ټولې هیلې درلودې چې زه والله هلته مقررېږم، یا دلته مقررېږم، یا به ځان ته وظیفه به پیدا کړم. خو متاسفانه هغسې ونه شول، هغسې ونه شول. ډېری کسانو لکه ما غوندې، زه داسې سیمه کې اوسېدلم چې دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی. زه پروس کلی د پانتون نه فارغ شوم، دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی، ځکه چې ما کور دغه سیمه کې وه چې هلته طالبان حاکم وو. دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی، او فیل حال چې دغه نظام راغلی اوس هم وظیفه نه شم اجرا کولی، ځکه چې زه نه ملایم، نه صوفي یم، نه هغه یم. بس دغسې یو چاته د مونږ د ډېرې هیلې مو درلودلې، ځکه چې مونږ ویل چې زه ورځ تر بلې به ژوند سمیږي، ژوند به ښه روان شي، یو ښه وظیفه به چېرته پیدا کړو، د کورنۍ لپاره به یو څه وګټو. خو هغسې ونه شول، ټول هیلې مو له خاورې سره خاورې شولې. د کاري زمینه ټول لاړه، یو په بل پسې لاړه. نو د کار فرصتونه له منځه تللي دي، د کار درک نشته. نو ځینې محصلان مجبور دي چې خارج ته تللي، یا ایران ته، یا بل چېرته تللي د مزدورۍ لپاره، او ځینې همدلته دي. ځکه اوس زه خپله پانتون نه فارغ شوی یم، اوس ټیکسي وانی کوم. نو مجبور یم چې
رحماني صاحب، تاسو په دغه یو کال کې چې فارغ تاسو چې فارغ شوی یاست، په دې یو کال کې اداراتو ته ورغلی یاست، شخصي یا دولتي ادارو ته چې تاسو ته کار درکړي، دا اوس وختو کې یا مخکې څه درته ویل شوی؟
وختو کې یو څو ادارې ته لاړم، هلته یو څه مشران مې پیژندل، د امارت اسلامي مشران مې یو څو کسه پیژندل داسې په ټیټه سطحه. هغوی ته مې وویل مال دغه بست خالي دی، دغه کس تللی دی خارج ته، یا مثلا دغه بست اوس خالي دی، زه دغه بست وړ یم، یعنی زه کولی شم چې دغه بست کې وظیفه اجرا کړم. څو ځلې تللی یم، وایي تر اوسه مونږ د خپل کنډک خلک پاتې دي، هغوی مستحقین دي. اول باید هغوی ته مونږ دنده ورکړو، بیا وروسته تاسو ته درځو. نو د سړي زړه هغه وخت درد نه کوي که نه، چې یو مستحق ځوان دی راشي، آزاد رقابت له لارې دی څوک راشي، لوړ نمرې دی واخلي، په دغه څوکۍ باندې کښېني. نو اوس فیل حال چې مونږ ورځو، فقط د ټاکلو معیار هماغه دی چې چاته وایي وایي څو کاله دی جهاد کړی. او بلې ادارې ته لاړم، د هغه لپاره مې غوښتل چې د دندې لپاره لاړم. نو هلته راته وویل څه وایي څو کاله جهاد دی کړی، یعنې دا ډېر جب او د تعصف وړ دی، ځکه چې زه چېرته د دندې لپاره ځم، او هغه ماته وایي چې څو کاله جهاد دی کړی، په داسې حال کې چې ما په ژوند کې ټوپک هم په لاس نه ده اخیستی. نو اوس د نه وایي که زه دې مقرر کړم، وایي مونږ مشران وایي د تحقیق کوي په تا باندې چې دی جهاد کړی او که نه دی کړی، او که نه دی کړی وایي زه تر سوال لاندې راځم، او تم د سوال لاندې راځې.
رحمانی صاحب، نو دغه وضعیت چې مثال داسې یو معیار ټاکل کیږي په اداراتو کې د مقررې لپاره یا د کار لپاره چې هغه یوې ډلې ته پکې ارجحیت ورکول کیږي، ستا په نظر په نورو ځوانانو به تاثیر څه وي کله چې ګوري یو چا مثال پوهنتون ویلی دی، سند لري، زحمت یې ویستلی، خو بیا ګوري چې یو غیر مسلکي کس چې پوهنتون ته تللی هم نه دی، هغه راځي رئیس کیږي، امیر کیږي، او یو ځوان چې مثال لیسانس یې کړی، ماسټر یې کړی، د هغه اوزګار ګرځي، یعنی په ځوانانو به تاثیر څه وي، په ټولنه به تاثیر څه وي؟
هیواد صاحب، داسې دا ځینې مسایل ته موږ باید سرسري نظر ونه کړو، داسې عمیق نظر ورته وکړو. او څه موده مخکې عمران خان چې ویلي وو چې موږ دلته علمي قدرونه لیږو، یا مثلا دلته چې مقررې معیار، یا مثلا ګیره، یا مثلا جهاد، یا دا بس دا موږ په ځوانانو د ځوانانو په فهم باندې ډېر بد تاثیر کوي، د ځوانانو په زده کړو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. همدا اوس د څلورم ټولګي او د درېیم ټولګي محصولان وګورئ، په خدایو کې کزړی داسې ته وشي، ځکه چې دی پوهېږي چې زه که فارغ هم شم که نه، یو نابرخلیک، یو نامعلوم برخلیک سره به مخامخ یم، یعنی زما برخلیک به معلوم نه وي چې زه به څنګه کېږم، زه به ما ته به اداره کې کار راکړي که را نه کړي، ځکه چې زه نه ملا یم نه هغه یم. نو د ده لپاره باید یو جدا سیستم باید جوړ شي چې داسې یو شفاف ډول یو څوک مقرر شي. زه نه وایم چې زه دې مقرر شم یا بل څوک دې مقرر شي، همدغه طالب دې مقرر شي، خو د یو شفافې پروسې طریقه.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. انعام الله شپون د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی. شپون صاحب، که تاسو راته ووایئ چې تاسو خو هم فارغ شوی، یعنی خپل راتلونکی څنګه ګورئ؟ کاري فرصتونه ستاسو لپاره شته که نه شته؟ خپله مو څه کړي که نه؟ شپون صاحب، زموږ غږ اورئ؟
بله، ستاسو غږ اورم.
مهربانی، ستاسو غږ راځي. شپون صاحب، پوښتنه مو دا وکړه چې تاسو فارغ شوئ، نو دا راتلونکی چې ستاسو مخ ته پروت دی، دا څنګه ګورئ؟ فرصتونه شته نشته؟ که نشته، تاسو خپله ځان ته څه کړي دي چې یو کار ولرئ، یوه دنده ولرئ که نه؟
زه خو به لومړی دا ویم، هغه وخت چې موږ ژورنالیزم پوهنځي ته کله ولاړو، باور وکړئ موږ ډېرې زیاتې هیلې لرلې. هغه وخت د بیان ازادي وه، مثلا موږ د ژورنالیزم سره ډېره مینه لرله. وروستیو کې دا هیلې یو څه نه، بلکې بیخي په ټپه ولاړې دي. او موږ د داسې یو حالات سره مخ یو چې هېڅ وړاندوینه مخکې نه کېدله. موږ اوس همدغه ارمان کوو چې کاشکې موږ ژورنالیزم پوهنځی نه وای لوستی، پر ځای یو بل پوهنځی لوستی وای. موږ خو ته یو څه وخت کېږي سږ کال فارغ شولو، یوې خوانه مثلا د خصوصي رسنۍ وي، پخوا به یو څه کسان جذبول، اوس دغه خصوصي رسنۍ یا په ټپه درېدلې دي، او یا له اقتصادي اړخه دوی د سقوط سره مخ دي، او ورځ تر بلې دغه تعداد مخ په زیاتېدو دی چې دغه رسنۍ وتړل شي. نو ژورنالیزم پوهنځي نه چې زه اوس فارغ یم، اوس زه نشم کولی چې مثلا دغه رسنۍ ته لار ووم، ځکه دوی خپل افکار خپل فعالیتونه ودرولي دي. نو بل اړخه دولتي رسنۍ دومره نه دي چې مثلا هغه د ټول هغه محصلین چې د ژورنالیزم پوهنځي نه مثلا فارغ دي دوی دي جذب کړي. نو په دغه دغه کې ستونزې شته دي، مشکلات بیخي زیات دي.
نو تاسو ویل چې ستونزې شته دي، دغه مسایل دي، خو د دې تر څنګ دغه ځوانان چې فارغېږي، مثال تاسو خپله د ځان لپاره د کار بندوبست کړی دی که نه؟ ځکه د دې تر څنګ چې مثال په ټوله دنیا کې خو ټولو ځوانانو ته حکومت کار نه ورکوي، په ځینو مواردو کې خو مثال خلک خپله هم ځان ته د یو کاروبار غم کوي، یو کار کوي. نو ولې مو خپله ځان ته څه نه دي کړي، یا که کړي مو دي نو هغه څه دي؟
په داسې یو ټولنه کې چې مثلا یو سړی خپل ماښام ته یا د سبا لپاره ډوډۍ درکې نه لګېږي، یا مثلا په داسې یو ټولنه چې اقتصادي بیخي له صفر سره ضرب وي، دلته مثلا د یو کس ته څنګه وکولی شي چې مثلا هغه بېګا ته د ډوډۍ دغه درکې نه لګېږي؟ نو دوی به دغه څه پیدا کړي، ځان ته به کاروبار څنګه برابر کړي؟ مثلا کاروبار ځینې برابر هم کړي، دلته هغسې کاروبار خوند نشته دی. سړی مثلا دا تضمین نشته دی چې سبا مثلا زه په دغه برخه کې یو پانګونه وکړم، یو کار مثلا مخې ته ویسم، سبا دې زما کار مثلا د ستونزو سره مخ نه شي. په دغه برخه کې مثلا زه ویلی شم چې ډیره ځوانان داسې دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغه نه یوازې چې وظیفه یې نه ده پیدا کړې، بلکې دوی نشي کولی چې یو کار ځانته عادي کاروبار حتی د ریړۍ پیسې نشي پیدا کولی چې په ښار کې ودرسي په وی لګي او مثلا کار چې ځانته پیدا کړي، نو هغه به څنګه وکولی شي چې ځانته یو غټ کاروبار برابر کړي؟ نو یوازې رښتیا هم مثلا دولتي سکتور نه، دولتي سکتور نه ده چې مثلا ټول ترې کار برابر کړي، شخصي سکتور دلته په ټپه ولاړ دی، هغه مثلا نشي کولی چې دوی خلکو ته کار پیدا کړي او خلک جذب کړي په هغه اندازه باندې، نو مجبور دي خلک چې نورو لارو باندې مثلا فکر وکړي.
مثلا کوم لارې تاسو فکر کوئ چې مناسب دي او کولای شي ځوانانو ستونزه اوس حل کړي؟ ځکه تاسو مې یادونه وکړه چې ښه ستونزه شته، نو ستونزه خو باید یو حل ولري. دغه ځوانان چې مثال اوس فارغ شوي، دوی په دې اړه فکر وکړي چې موږ زده کړې وکړې، د لدې باید یو استفاده وکړو، نو څه باید وکړي تاسو په نظر، یا خپل ته د ځان لپاره کوم نیت او اراده لري چې غواړي نور ځوانان هم پوه شي چې که مثال دا کار وکړي نو ان شاء الله یو څه مرسته به ورسره وشي؟
زه به یو څه چې زما د سترګو لیدلی حال دی، او په پوهنتون کې مثلا زما له ډېرو ملګرو نه په همدې اړه پوښتل دي چې آینده کې پلان دي څه دی. بدبختانه باید ووایم زیات ځوانان په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولی شي چې په قانوني یا غیر قانوني لارې مثلا د هېواد ووځي. دوی مثلا په دې باور دي چې دلته کار نشته دی، او به کولی شي چې اروپا ته ځان ورسوي، نه هغه ځای مثلا وکولی شي خپل کورنۍ ته نفقه برابره کړي او یو څه کار مخکې ویسي. نو زه خو شخصا زه چې زه تر اوسه پورې د هېواد تر وتلو فکر کې نه یم، زه به وایم چې مثلا په هېواد کې وړه درد هم سړی ولري باید پاتې شي، ځکه دا مو وطن دی، دا دلته پیدا شوي یو شپاړس کال تعلیم مو پکې کړی دی، نو دا خاوره په موږ باندې حق لري او دلته به پاتې کېږو تر څو کار وکړو. نو یوازې د وطلین د حل لار نه، زما په نظر باندې حل لار یوازې نه دغه ده چې حاکمه نظام او نړیواله ټولنه په دغه برخه کې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي، او هېواد ځوانان ته دا زمینه باید برابره نه کړي، او د دې مخه باید ونیسي چې ځوانان له هېواد څخه د وتو په ځای په هېواد کې پاتې شي.
مننه. مخکې له دې چې د خبرونې دویمې نیمایي ته لاړ شو، خو غواړم کوم فارغ محصلان یا فارغان چې په دې برخه کې را سره دي، له دوی څخه واورو چې د حل لار څه ده او غوښتنه څه ده. کېدای شي مخکې دوی په خبرو کې ځینو موارد ته اشاره کړې وي، خو غواړم مخکې له دې چې دوی سره خدای په مانی وکړو، د دوی غوښتنه او د حل لار له دوی څخه واورو. زیار صاحب، غواړو له تاسو واورو څه غواړی او د حل لار ستاسو په نظر څه ده؟ دغه محصلان چې اوس فارغ شوی د دوی لپاره باید څه وشي؟ که په یوه دقیقه کې په دې اړه راته وغږیږي.
ولې نه، دا چې موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې مسافري کې همداسې په یخ او ګرمي اقتصادي دا ستونزې موږ ګاله دی، او دغه خپل فضل کلمه درم بشپړه کړه. ولې اوس پوښتنه دا ده چې نظام څه کوي؟ موږ سره یا موږ ته فرصتونه شته دي او که نه؟ خو موږ چې ګورو فرصت نشته، چون هېواد د اقتصادي بحران سره مخ ده، د بیکاري کچه اوس ته رسېدلې ده، خلک درګه د نورو هېوادونو ته مسافر کېږي. متاسفانه موږ په دې باندې خفه کېږو چې زموږ لسان ځوانان چې له هېواده فرار وکړي، دوی ووځي لاړ شي او په نورو هېوادونو کې د شاته کارونه وکړي. دغه هر یو باندې ته په لکهاو پیسې مصرف شوي دي، دوی باندې سرمایه ګذاري شوې ده، دې لپاره چې دوی خپل هېواد ورغوي، د خپل هېواد لپاره د خدمت مصدر وګرځي، همداراز خپل ولس ته خدمت وکړي، په هر یو په خپله برخه کار له هر یو په خپله برخه کار واخیستل شي. په اخر کې وایم چې شکر ده چې موږ په هر رقم حالاتو کې فارغ شولو، سندونه مو ترلاسه کړو، ولې موږ به دې اکتفا نه کوو؟ تر دې ځای پورې بسنه نه کوي چې موږ د لیسانس د سیم واخلو او بس. زموږ لپاره باید کاري فرصتونه برابر شي، زموږ لپاره باید سکالرشپونه برابر شي، د ماسترۍ او دکتورا تر حده پورې دولت مکلف دی چې دا سکالرشپونه موږ ته برابر کړي، تر څو موږ لا ښه وروزل شو او خپل هېواد او ولسونو ته ښه خدمت وکړو. مننه.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. زموږ یو فارغ چې تازه له خبرونې سره یو ځای شوی، غوښتل مو چې په خبرونو کې یعنی په لومړیو کې وي، ښاغلی اوریاخیل چې له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی. اوریاخیل صاحب، ستاسې خبرې هم اورو. تاسو فکر کوم فارغ شوی خو د فراغت غونډه مو هم نه وه، که د خپل تاثر په اړه راته ووایئ چې تاسو فارغ شوی نو له دې وروسته به څه کوئ، څه ته مو اراده ده؟
سلامونه نیکی هیله واسه تاسو ته بحث گردونوالو ته تازده رادیو طولو که درمانو وردون که و کارکون که ته هیله ده چه طول بوده صحت جامعه و لری پتایم بانده پر لمره یکی خو طولو نو پارکشو و محسیلینو ته چه نو پارکشو دی طولو ته مبارکی وان که ته هم دی دوی هیله بی خیمده سوی دی خو بیا هم مبارک دی چه ده سرگردان دوره پخیر سر پایتا و رسولا هیواد صاحب موږ فارغ سو زه به د تیر دورې د فراغت یوه خاطره درته وایم په تیره فراغت دوره کې چې زموږ نه کومه دوره مخکې وه تقریبا دوه کاله وروسته په دوه کاله مخکې غږ مه اورئ تاسې
اورو اورو بالکل مهرباني دوام ورکړئ
زموږ نه تیره موږ دوره چې دوه کاله مخکې تقریبا راسره رانه فارغه سوه په هغه کې زه خپله د پوهنتون محصولیات ماته د څلورم سه محصولیات ماته وسپارل سو هغه د جشنواري د اصولو له مخې ما د هغه ورځې نه ته پراغت خپل پراغت ورځې پورې موږ د پراغت ورځې ته شپې ورځې شمارلې موږ لسې د دې لپاره هم پاریخ سي چې موږ دغسې یوه ورځ ولمانځو هغه بدبختانه چې د وخت د حالاتو نه وخوښه هیلې ټولې مړې سوې انسمچان ستیت او پراکس وو اغه ورځ متناسب کنه وکته هم موږ اغه ورځ ته ډیر رښتې ورځ وشمارلې او خبره د کار او د فرصت ډیرو بخیڅه ز نو وخت به ستارغلم یو څه مصروفیت وو په د کار او د مصروفیت په حق زب دومره وایم تاسو ته موږ زموږ تقریبا څومره انسنپیان سي دي هیڅ کوم داهیل نه لري چې د حکومت کې دنده واخلي ټول کوم ملګری چې زه پیژنم چا ډریورې ته لیسنسونه جوړ کړي دي وایي که خدای پاک یو ډریورې را پیدا کړي چا هوټلو ته خپل هغه وړاندې کړي دي چې موږ فارغ کار د تاسو د ګارسن په صفت کار کوو چا زراعتي خلک دلته په دوبز ځایو کې د کښت ذاتي شروع کیږي دهقاني کارونه شروع کیږي چا په دې کې خپل سفتي نامونه کړي دي که خدای په کوزي پاور دي د ټولو هیلې مړې سوي دي چې تر دومره هیله څوک نه لري چې دوی په دولتي وظیفه پیدا کړي دومره په دولت کې د کار وکړي په دولت کې اوس د کار کړل علت هیواد صاحب یو عمده علت یې دغه ده چې فکر تغییر کړی دی موږ په هغه فکر نه یو د جنگ فکر د موږ سره نشته د وسلې فکر د موږ سره نشته موږ جنگ نه دی غوښتی تر اوسه پورې موږ چې هرې ادارې ته ځو موږ ته اول دی ویل کېږي چې ته د جهاد کاري سابقه راوړه لومړی معیار د وظیفې جهاد کاری سابقه ده بیا ګیره ده بیا وروسته له هغې نه ژورې اړیکې دي د مجاهد د اسلامي امارات د لوړو غړو سره هغه بد وختانه چې موږ په بل فکر رالوی سوي یو بل فکر لرو هغه دې سره شناخت کوم نه لرو
فارغ شوی است مثال تاسو زده کړې کړې دي نو له دغو خو باید استفاده وشي دغه ځوانان چې زده کړې کړې دي دا یو غنیمت ته د وطن لپاره له دوی باید استفاده وشي خصوصا په هغو ځایونو کې چې دوی ته ضرورت ده مثال ډېرې مسلکي ادارې دي چې دا ځوانان باید پکې کار وکړي نو ولې دوی ته په دومره کمه سترګه کتل کیږي
هیواد صاحب یو خبره ده دلته موږ زه خپله کابل پوهنتونه فارغ شوی یم دلته چې ګرځم د وینم چې ملګري م درلودل تکړه تکړه ملګري وو ژورنالیستان وو ماستران وو تجربه والا وو سختۍ یې تېرې کړې وې تکالیف یې ګاللې وو هغه چې په دغه حالته راورسېدل چې اوس څوک د سړک په سر کراچي وانی کوي څوک ایران ته د مزدورو دپاره روان دي مزدورې د یوې ګولې حلالې مړۍ د پیدا کولو لپاره څوک یو خوا منډې وهي څوک بل خوا منډې وهي زموږ هیلې بونو په څه راوغوړېږي زموږ او تاوان خو هر اداره ته چې دي تا ته مسلکی کس نسته د تا کار به یو داسې څوک وي چې په یوه چوکۍ به یو څوک ناست وي، هغه د هغه چوکۍ سړی به راوستلې په دروازه کې به یې، یا به یې په شپږم اووم بس کې ماستر سړی کېنولی وي، دی به په اول او دوم بس کې ورته ناست وي، په پنځم او شپږم بس والا به خپل بس کارونه کوي، کار به مخته پې وړي، په دې کې ځنډوالی راځي، کار کیفیت یې منځه ځي او وروسته پاتې والی. موږ ډېره وروسته پاتې ټولنه یو، بدبختانه چې اوس هم تر اوسه پورې موږ معیار ګیر او جهاد ټاکلی دی. زموږ هیلې بیخي مړې شوي دي هیواد صاحب. زه فکر کوم بیخي احساساتي شوم، خبرې راسه ګډې وړې شوې او بل په دوزر کې ډېر وبخې.
هیله کوم مننه، خوشحاله اوسئ. او ریخیل صاحب کور مودان غواړو له رحماني صاحب څخه هم واورو، که په لنډه ټکو کې راته ووایي چې د ده غوښتنه څه ده له اوسني حکومت څخه چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، او مثال مخکې چې د کومه نیوکه وکړه د دې ستونزې د حل لپاره باید څه وشي. رحماني صاحب مهرباني وکړئ که په کم وخت کې دغه پوښتنه ځواب کړئ.
مانه نه انشاءالله په کم وخت کې درته ځوابوم. ګوري هیواد صاحب، داسې په شریعي لحاظ هم که ورته وګورو، که موږ یو مجلس کې ناست یو که نه، زه یو ځوان یم، یو بل د یو دهقان هم موږ سره ناست دی، یو قاري هم ناست دی، یو مولوي هم ناست دی، چې دهقان مخکې سي لمونځ ته او موږ ته جمع را کړي، دا خو شریعت هم نه مني که نه، دا خو د انسان فطرت هم نه مني. نو موږ د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې باید د خلکو ته یو ښه منظم او شفاف سیستم به جوړ کړي د مقررې لپاره. زه دا نه وایم چې زه دیموکرات شم یا بل څوک دیموکرات شي، بیا هم تکراراً وایم، یعنی هغه څوک دیموکرات شي چې په خپل وړتیا باندې یو شفافه پروسه یې، ځوانانو ته باید داسې یو فکر ورکول شي چې زه مثلا فارغېږم، هغه که استعداد راکېو یا استعداد مې درلود او وړتیا مې درلود، دغه پروسې له طریقه زه کولی شم ځان ته کار پیدا کړم. او داسې یو دا معیار باید وټاکل شي د ځوانانو لپاره، او دولت باید خصوصي سکتور ته باید د ودې زمینه مساعده کړي. اوس خصوصي سکتور موږ ډېرې کسان وایي، مخکې موږ ملګري ویلي چې وایي رسنۍ تړل شوي دي، همداسې یوازې رسنۍ نه، ځینې نورې کاروبار هم تړل شوي دي، یا د کار فعالیت اجازه ورته نشته دی. نو زه دا وایم چې د خصوصي سکتور ته دې هم باید اجازه ورکړل شي، او د ځوانانو د استخدام لپاره یو شفافه پروسه باید وټاکل شي تر څو شي کولی کار اهلي کار ته وسپارو. مننه.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. له خپلو هغو میلمنو چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې را سره وو ډیره زیاته مننه کومه چې تر دې دمه را سره وو. غواړو د خپرونې په دویمه برخه کې له خپلو هغو میلمنو سره چې هغوی په پوهنتون کې تدریس کړی یا خپله د کاروبار څښتنان وو، په دې اړه تجربې لري، هغوی خپلې تجربې له ځوانانو سره شریکې کړي چې څه کول په کار دي، دغه محصلان چې اوس کوم مسایل یاد کړل چې دوی فکر کوي چې مثال په راتلونکي کې د دوی مخ ته دغه ستونزې پرتې دي، د دغو ستونزو د حل لپاره څه کول په کار دي. نو مخکې له دې چې میلمانه له خپرونې سره یو ځای شي، یوازې غواړو چې د ښاغلي دلته نوم یارانه ښه زه فکر کوم میلمانه له خپرونې سره یو ځای کیږي، خو مخکې لغه غواړم له شپون صاحب څخه واورو. شپون صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله او غوښتنه مو وکړه چې مثال د ځوانانو ته باید کار او د کار فرصتونه برابر شي، نو ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې مثال دغه ځوانان چې دي دوی زده کړې کړي، د دوی زده کړو ته ارزښت ورکړل شي؟ ځکه که چیرې دغه مثال داسې یو وضعیت وي، نو د خو نور ځوانان هم چې د دغو فارغو شوو محصلانو ژوند ګوري، حالت یې ګوري، هغوی هم یو ډول په زده کړو بې باوره کوي. نو د دې لپاره چې دغه ډول یو بې باوري په زده کړو رامنځته نه شي، د نورو ځوانانو باور زیان ونه ویني، یا مثال هغوی که پوهنتون کې پوهنتون پرې نږدي یا پوهنتون بیخي ونه وایي، د دې لپاره چې دا باور په زده کړو جوړ وي، څه کول په کار دي چې د دغو ځوانانو د زده کړو قدر وشي؟
زما خو لومړی دغه اسلامي امارات له مشرانو دغه غوښتنه ده چې دوی دې مثلا د جهاد پر ځای که هغه چا ته مثلا مفتي ورکړل شي چې په دغه برخه کې مثلا مسلکي وي، دوی دې مثلا دغه معیار چې ږیره وي، جهاد وي، که دغه شیان مفیره نه شي، زه باوري یم په دې باندې چې اوس هم همدغسې بېلګې موږ لرو چې د دې د همدې په اساس باندې مثلا دوی خارج ته روان دي، دوی تللي دي، حتی داسې محصلین شته دی چې مثلا په درېیم سنف پوهنتون کې دوی پانتون فری خېده او خارج تکلې دي، نو کچر ته دغه دوی مثلا د ځلانه دغه کار ونی کیو د دغه جهاد او ګیره او مثلا زمینور ټکی دوی د کاری فرصت لپاره د کار د یو کارکون کې د استخدام لپاره دغه شرایط کې خوښ دي. زه فکر نه کوم چې دغه ستونزه د هوارې شي که دغه ستونزه مثلا دوی له منځه ویسي او نړیواله ټولنه مثلا اسلامي امارات کې دوی په رسمیت وپیژني او زمونږ ملاتړ وکړي نو دغه ستونزې ټولې له منځه تللی شي. او که چېرته ونه شي نو زه فکر نه کوم چې دغه د فضا د زر له منځه ولاړ شي.
ډیر زه تمنا شپون صاحب هم له ښاغلي همت زیار ملور یا خیل ضیاءالحق روان مومان ګل رحمان رحماني او انعام الله شپون څخه ډیر زه تمنا کوم دوی ته او ټولو هغو ځوانانو ته بیا هم د دوی فراغت مبارک وي چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. د خبرونې دویمه برخه پیلو ورزو ښاغلي اغا ملک سهار ته چې د خپل هم له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی خو خپل اوس کاروبار لري کمپنۍ لري نو له دې څخه به واورو دی کومې تجربې لري او ځوانانو ته څه لارښوونې یا مشورې ورکوي. سهار صاحب خیر راغلی. تاسو به د ځوانانو خبرې تر دې دمه اورېدلې وي ویلې چې کار نشته دوی فارغ شوي دي او ادارات ته هم چې کله ورزي ورته ویل کېږي چې مثال تاسو څومره وخت جهاد کړی نو په دغسې وضعیت کې دغه ځوانان باید څه وکړي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته د درنو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته. ما د غتیرو اتم میاشتو نه میاشت کې متاسن دا وضعیت مو ټول لنی دیوینو بیا خصوصا د کابل کې ما د غټول مسایل ملدلو نو متاسبانه دا یو ډیر جدي ستونزه ده ځکه د نظام له سقوط سره تقریبا 2.5 میلیون کورنۍ یو خپل اغه د عایدات په یو ډول لا تور کړی دي. 3 میلیون افغانانو د بیکاره دي. 6 میلیون افغانانو ورځنۍ عاید 3 ډالر کم ده او تقریبا بلسګونو سره تقریبا تر روسي شمیرت ما کتلې تقریبا تر 1 میلیون زیات افغانان له هیواد بهر په قانوني او په دغه لارو تلل دي. غیر قانوني لارو تر اوسه رسمي شمیرې نه دي خو دلته یو د اکثریت لوست کتان دي. نو د افغانستان دغه ډیر سلنه تلویک سلنه کاری او مهارت درلود پانګې درلود همدغه باندې هیواد اصلا آباد او سیستمونه آباد او دولت ور باندې روان او نو د دوه خلکو پر تک سره دا ټول سیستمونه تاسو ویني د پلس کې دوه خطر روان دي. لمه به یو پاسپورت په یو ورځ کې خپل کې دوه د تباته مست نه درکې. لمه به یو اسناد دی وزارت خارجه په نیمه ورځ کې کای دولت ور په دوه ورځ کې نه په دوه مست نه کوي. نو دا ټول دولتي خدمات تاسو ویني چې عامه خدمات او عامه خپل دي دولتي شخصي سکتور 80% یا فلج ته یا د فلج کې دوه خطر روان ده. په لسګونو زره شرکتونه بند ټولو متاسفانه په دې ورسته کې تاسو ویني چې د افغانستان کې یعنی تر شپږ سلنه زیات افغانان په دې حته کې تل یو څو دي. دلیل هم دا ده چې دغه اوسنۍ ادارې یا د حاکم نظام دغه چلند دغه غا فکر دغه غا لیدلوری دا دغه واقعا په ډیر یو تنگ نظر په ډیر یو لویدلی نظر باندې دغه ځوان کشر په ګوري او دغه هغه غوښتنی او درک او هغه احساس نه درکوي. دا خلکو شپاړس کاله زده کړې وکړي 13 کاله زده کړې وکړي بهر ته ولاړې ماسټري وکړي پی ایچ ډی وکړي بیرته هیواد ته او دلته کېناستو په 10000 افغانۍ کېناستو ټوټر په 15000 افغانۍ کېناستو ټوټر. اما دې اولاد لاغت خیم را ولاړ کو چې نه تاسو پر ځای باید یو ملا مولوی او بل څوک مقرر دي. نو دا یوازې د دغو خلکو لدندې تکول نه ولو دا د نوي نسل هغه ټول ذهنیت تپل وو. اوس متاسفانه که څوک منی که نه منی اما د افغانستان د لوړو زده کړو سیستم د ړنګېدو په حال کې ده. تاسو وګورئ چې 3 سلنه محصلین واقعا په تلوسه او په تشویق او په ډېر په انګیزه باندې پوهنتون ته درس وایي نه وایي. حتی زه دغه تېرو وختو کې چې یو نیم مخکې ما محصلینو سره هلته کابل کې خبرې کولې نو هغوی 3 سلنه هم پر دې انګیزه پوهنتون ته نه دي درس وایي. دلې همدا ته وایم معیار په کار او په وظیفه کې هیره او جهاد دا وسله ده. نو زه ولې متخصصم زه ولې داسم دومره خبره دا ده چې لدی هیواد پانګوال وځي. تاسو ګوري تر اوسه پورې په دا ګاونډي هیوادو کې تر ترکی او تر دوبۍ پورې افغانانو تر 200 میلیارد ډالر ډیره پانګونه کړې ده. یو دلیل دلته د هیواد کې د دغه ناسوباتي ده چې ثبات نو تدری. دومره خبره هم دا ده چې دلته دغه هر نظام تر هر ادارې تر اساس دغه چلن له پانګوالو سره ل کاربندون کو تر لغه چا تر دلته پنګونه کې یی تر مواخن د سی بیس سنزمن وینوریتا د سوند د پورتوتونو پرجې سوند جوړیږي نو غی خپل پنګ بایلی. مثلا د افغانستان به د غتیرو اصل لته مې چې افغانستان کې هر چا پنګونه درلوده دغه 500 خپل ارزښت پایللی دا لمو تر موږ انده د هر افغان فرد ما پنګ به هر کی وای ما شرکت بلی وای ما به دا څنګه نه درلوده نو دا یوازې یو څنګه نه ده دا راتلون کې دا
اوس سهار ستاسو د ستونزو یادونه وکړه خو که دا وای چې کوم فرصتونه شته دغه تازه فارغ شوی او محصلانو لپاره کوم فرصتونه شته کوم چانسونه شته یعنی کوم انتخابونه شته چې دوی هغه خواته لاړ شي که په دې اړه راته وایي
هیواد دی ټولو فارغ شوی او یا مست فارغ شوی کسان دی بیکار دي مخکې درې انتخاب پراته دي اول انتخاب دا چې کار باید پیدا کړي دوه برخو کار په هیواد دننه د هیواد بهر کار هیواد دننه کار دا چې دی وګوري نړیوال موسسو سره شرکتو سره حتی په لږ متفاوت فیلډ کې په متفاوت برخه کې دي په یو ډول ځان مصروفه کې مهمه نه لمه اداري کارمند اوسې دکان هم ورته خلاص کړي لم اوس یو بل برخه کې دم کار شروع کړه تاسو په دې باور یم که څوک د لوی موټر ډرایوینګ شروع کړي دا به بهتر وي نظر دې کور کې نه که څوک راولاړيږي او شمسیک دي سولر دي او دغه کې یو نوی کروندو کس پهلې دې بهتر نظر دې ته د سړی کور کې نه نو ګندې کار په داخل کې هم دا ساو د بهر لپاره کدی غواړي کارو کې دغه هغه واړه شرایط اول دا دي چې د خپل تحصیلي اسناد په وزارت خارجه باندې تایید کی دا اوس که هر څوک په افغانستان کې غرسما خبر څه کوي شادنامه لري پانسن ډیپلوم لري ماستر لري ترانسکریپټ لري تر له دا اوس دی یو چې د وزارت خارجه تایید دی واخلي ورته خو یو خو د افغانستان دغه تروسه د ټاپین نه بدل شوی دوه خبردار د سند تاسو له دغه تایید پرته په بهر کې تاسو څخه څوک قبلې نه دوه خبر د انګلیسي د پروفیشنسي مشکل دی حل کړی کای انګلیسي زده هم وی د نورم تکویکی تافل ایلیټس یا ډولینګو دا درې ازمن کې تل پر تل یو ور کړی تر څو بهر کې د کار لپاره څنګه دی دوه خبر د دې کدی کوم وکیشنل پروفیشنل سکلز لري امغه سرټیفیکټ دی کله کوم انسټیټیوټ څخه کوم ادارې څخه سند واخلي امغه د ډاکومنټ ځان سره جوړ کړي بل خبر د ټولو مهمه ده د دې ځان لپاره د نور اسنادونه لکه پاسپورت تیار دي کی الکترونیکی تذکر دی واخلی او د بل دي سرټیفیکټ دی واخلی مثلا د نور مهم شان دي دلته غواړم یادونه وکم دا شان دي تیار کی نور دي د نورو ډیرې هیوادو کاری وی دي اغه ته اپلای دي ډیرې انلاین وی پل ډیرې هیوادو څخه دغه کارمندان ټولوي دي اپلای ورته کی او سل پسله کدی هر څومره به موضوع کی بدن بلد کی یو چانس پیدا کی وزد دغه شان یادونه کومه مثلا الکترونیکی تذکره دا شرطنامه دا کوم منظمه سی وی رزومې دی جوړ کین او د انګلیسي پروفیشنسي مشکل دی حال کې درې تر څلور ریکمنډیشن لیټر ورته وایي یعنی دوه ریکمنډیشن لیټرز دی په کوم دی تر موږ خدمه کې کار کړی دا دوه ریکمنډیشن لیټرز دی لکوم استادانو یا د دې کوم مثلا پانتون کې یو یا چیرته وو دیږي خدای راوخه دا څلور ریکمنډیشن لیټر دی ټول دن تر وتا چې هر چیرته کوم خارجي کمپنی چې دند اعلان وي دا دې دغه کړی نو زه پېږم ډېرې ممکن ځینې افغانان دغه د انګلیسي مشکل حل نه وي د دې لپاره څلور تر اته میاشتې د موضوع ته وخت ورکړي د ټاپل ډولینګو یا الیټ سنتان دی ورکړي تر څو د بهر کې د کار کول لپاره شرایطو برابر شي دغه یې بهر کې د نړۍ د کار موضوع ولا
ډېر زه تمنه سحر صاحب
نو او بګه یو بل خبر ده چې د دې کارپوندونه باندې شروع کړي دا دریم اپشن زما د سکالرشپونو د بغمنه غواړم معلومات زپکم د کارپوندونه موجود ده کدی په یو داخل کې راځي چې ته پیسې لري امکانات لري لبل چې قرض ستل کی یو شرکت یو بزنس شروع کیږي مثلا چې سولر شمسي څنګه کې حال ډول بزنس دی ورته مناسب ځان بولی هغه دې شروع کړي زما په نظر به تر دریم اپشن زما په نظر دی مخې پروت هغه په بهر کې د زده کړو او د لن مهاله شپږمسنی یو کلنی د ځکه پروګرامو غوښتل په ځان برابر کې دی لپاره ما څوک مې چې تلویزیون کې یو وخت پرونه په دې درلود هغه ما په نظر په یوټیوب باندې وی ډېرې دوستان هلته پیدا کوله چې مال ته ټول معلومات څنګه سپلای وکړي د ټول هلته ور باندې باس کړی دا نو دې د دوه لپاره بیا هم دغه اسناد پاسپورت تذکره د تحصیلي اسناد تاییدي او تر څنګ سره دغه ریکمنډیشن لیټرونه چې لدی له درته لور سره واخلي او که نور کوم د کاري تجربه دغه لري هغه د ټول واخی تایید کړي او دا شریکي نو په دغه ډول دی کولای شي چې دغه سکالرشپونو ته اپلای وکړي او د اوس وخت افغانانو ته په ډېر لوړه کچه سکالرشپونه بهرني وادو چور کول کیږي او دوه ورځې نو څه بدی کی دا ونه کوم هغه سکالرشپو دې ما اپلای وکړي چې نیمه یا ټول مساری پر دې باندې دا کدی چې کله حل ته ولاړ سي بیا غي وادونه سل په سل سکالرشپ په غواړي وځي چې ورته کوي په دې ورځې کې زما پنځه شپږ ملګری ولاړ دي په شخصي مساری په ولاړو اما په ایتالیا او کاناډا په دې چې کله غو پانتونو تل تول لوسي ورته وایي چې موږ لږه تیو بد وځي راغلی او موږ اقتصادي وځي او ساز هغه ډول نه ده نو بیا هغه پانتونو دې ته سکالرشپ ورکو او که هنه سکالرشپ ورنه کې دې غي واته به دې تګ یو شانس لږه تر درلودلې وي
ډیره مننه سحر صاحب. استاد بهادر هم لخبرونی سره یو ځای شوی. استاد بهادر مخکې هغه فارغان را سره چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوی، دوی ویل چې مثال خپل راتلونکي ډیر روښانه نه ورته ښکاری، ځکه کوم ادارات چې ورزی د کار غوښتنه کوي نو هلته ورته ویل کیږي چې مثال تاسو څومره وخت برخه اخیستل، زموږ په لیکو کې مو څومره وخت تیر کړی، یعنی معیار دغه څه دی. نو دغه ځوانانو ته دا چې تازه فارغ شوی ستاسو خبره ورته څه ده، دوی باید څه وکړي په دغه حالت کې؟
سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشحاله اوسئ. بالکل دغه ستونزې او مشکلات خو واقعا چې په افغانستان کې د پخوانه هم همداسې وو، اوس هم له دغه حالت بدلېدو سره ورځ تر بلې زیاتېږي. د یو خوانه زمونږ او تاسې لوستي تحصیل کرده تعلیم کرده هغه ځوانانو تعداد دې ټولنې ته زیاتېږي، د بلې خوانه متاسفانه داسې حال کې چې باید د دوی دپاره د کاري فرصت اشتغال ځایي رامنځته شي. په دغه رفته کې البته مشکلات او ستونزې جوړېږي، او بالاخره هر حاکم نظام یا رژیم د دوی هغه غوښتنو ته او د دوی اشتغال ځایي ته رسیدګي نه شي کولی. نو ځوانان واقعا هم چې کوشان هغه تحصیل کرده یا زده کړیان یا هغه څوک چې فارغېږي چې هغوی باید کار وکړي، هغوی ته دوی رسیدګي نه شي کولی، هغوی د ستونزو سره مخامخ دي. واقعیت هم ګوري که موږ وګورو د تحصیلي او تحصیل کرده او تعلیم یافته ځوانانو البته اشتغال ځایي په یو ټولنه کې هغه نسبت هغه کسانو ته چې هغوی فهم کمتر واوسي، که موږ وګورو په هر ټولنه چې هغه د داسې لوستو کسانو لاسته ورشي او هغه د تعلیم یافته کسانو لاسته ورشي، رهبري او مدیریت د دوی لاسته ورشي، د هغې سره دغه ټوله جامعه ټوله ټولنه غوسه کېږي، هغه د پرمختګ او ترقۍ لور ته خوځېږي. او که داسې مسله برعکس واوسي چې لوستي کسان تعلیم یافته او تحصیل یافته کسان دي بیرون واوسي د رهبرۍ نه، د مدیریت نه، د ادارې نه، او د هغوی په ځان باندې د یعنی هغه نالوستي کسان وګمارل شي، دغه ټولنه بیا د خپله هغه د بقا، د خپل د ثبات او د خپل د راتلون د ښه راتلونکي تمه او امید نه لري. افغانستان اوس په همداسې یو حالت کې متاسفانه ګیر دی، په هغې کې دغه حالت پخوا هم و، ځکه په مخکې حکومت کې هم یو څه باید یادوري وکړو چې هر نظام یا هر حاکم یا هر رژیم چې افغانستان ته راغلی دی هغې د ځوان نسل نه ابزاري ګټه پورته کړې ده.
استاد تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه ځوانان اوس څه وکړي؟ د ستونزې ټول شته، دغه فارغ شو ځوانانو هم وویل، تاسو هم وویل، نو په دغه حالت کې دغه ځوانان څه وکړي؟ له یوې خوا دنده نه ورکول کېږي، په اداراتو کې معیار دا دی چې مثال چا یو څو ورځې ټوپک ځغلولی دی هغه ته لومړیتوب ورکول کېږي، او څوک چې له پوهنتون فارغ دی هغه ته توجه نه کوي. نو دغه ځوان چې له پوهنتون څخه فارغ دی اوس څه وکړي؟
ګوري زه په افغانستان کې فعلاً دلته یم، او یو څه روابط د خصوصي او دولتي اداراتو سره هم لرم. داسې هم نه دی چې مطلق هغه کسان د حاکم واوسي چې هغې پرون توپک په لاس کې و. اکثریت اداراتو سره خصوصاً ما سروکار د تحصیلات عالي وزارت سره، د معارف وزارت سره، او دغه وزارتونو سره هلته چې زه ځمه وینمه چې اکثریت هغه کسان په کار بوخت دي چې هغوی مخکې دغه کار کول، یعنی په مخکېنی نظام کې وو. دا شم نه دی چې مطلق ټول شړل شوي واوسي. او یو بل مسله دلته دا ده چې هغه کسان چې مثلا پخوا په طالبانو سره وو یا د امارات سره وو، په هغوی کې هم مطلق بې سوادي حاکمه نه ده. بعضې کسان هلته شته دي چې خیر دي که لونګۍ وو په کولو خولۍ په سر دي، ولې په تر څنګ یې علمیت هم ورسره شته دی، یو څو ورځې په اداراتو کې کار هم کړی دی. بالاخره موږ داسې ونه کړو چې نه هغه خوا ته ټوله نفي شي او نه دا خوا ته ټوله نفي شي. که هغه کس سره علمیت وي، تخصص وي، نو هغه هم حق لري چې د افغانستان بشه د اداره کې کار وکړي. د تنګ نظري باید وجود نه لري. دې خوا ته که محصل فارغېږي هغه
لوست یوسی خیر دی که مثلا ټوپک په لاس کې نه و د خاورې بچایو د خاورې کې د ګډل او د افغانستان لپاره کار کی د تا نظر هم باید وجودونه لري چې دوی نفیشي دوی ته هم کاری فرصتونه څومره چې دا وي په توان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي هم د دولت څخه نه او هم د دغه د ملت څخه نه یو څه هغه انعطاف پذیری باید وجود ولري حاکمیت او محکومیت باید وجود نه لري حاکمیت او محکومیت په هر ټولنه کې امن سره چې متاسفانه هغه ټولنه نور د بشپاتې سره مخامخ کیږي نو دا مسایل چې لري شي ان شاء الله چې څه سہولتونه په منځ ته راشي او کدا دوام ولري نو باید چې د بشپاتې او بدبختي کېدل شي
من دا سهار سه په تاسو د استاد بهادر خبري وريدي خو تاسو په نظر دا چې مثال کې صدا ډول وی چې هغه چاته لمړیتوب ورکول کیږي چې هغه مثال جنگیدلې وی جګړه کړي وی ټوپک یو څورز خلولې وی هغه د حکومت او د وطن په خیر د کنه دا چې مثال د خبرې دوه ځوانان ته چې دوی زکړې کړي دي یا مثال تجربه لري دوی ته لمړیتوب ورکل شي په دواړو حالتونو کې یعنی څه باید وشي چې دغه مسله حل شي نه دا چې ستونزې په سينور مو غزيږي
هیواتی دی دولت او دی شخصي سکتور په ټوله کې دغه سیستمونه پر سکل مهارت او پر علم په هپدې چلیږي زما په نظر هر څوک چې ورتیا لري هغه چې دمرته ورکړل شي تاسو ګوري د افغانستان دی دغه د حکومتي ادارو د غامه سیستمونه موثریت څومره زوبل څو تاسو دغه پنځه شپږ ادارو د مثال درکم پاسپورت مثلا د الکترونیکی تذکرو په افغانستان پکتره ټول د ټوټو سرویس باندې مثلا درته مدي عامر وخت یا مثلا درته د نورو دا دلیم دا د رهبری کی څنګه نه وي چې فکر وکړي چې کابل باندې ماسره نو په ډیر سره انګیزه نه دي دلیم دا ده چې الته لدی څخه د دې توقونه سیستم متنوخت وکړه اشترا وکړه نړیوال کمپنانس ته ولرته ته موږ لسرون نه راوړا غوټه وایي ورو ورو راته پرېدا کالی راته واغونځ او چیرې راته وکړه دارته وکړه تاسپیږي نړۍ کوم چې تور چې دا نړۍ وس په دې فکر کې چې ماریخ ته د غراتلم کې ممبریت په 2015 کې ولي کې په 2016 کې ولي کې نړۍ پر دې بحث کې چې څنګه وکول لازمي کې باندې ژوند پر امکانات برابر کې هغه په دې فرصت کې څنګه نوي ریسرچونه تحقیقاتونه او نوي څړنې او نوي اختراعات وکي موږ پر دې بحث کې یو چې شخصي حریم دي تا ژوند ساده کنټرول باید زماوي یا ساده کنټرول باید زماوي یعنی دا شخصي ژوند دا شخصي ژوند هر چی په استولار کې افغانان یو شدرته هم لمات ما پر خوخه زوزخ ته چا سره دی په زور جنت ته چا سره نه دی واخه درته مې نه زده نه وایم زم یو افغان يم په میلیونو افغان دی زما ته خوخه دا خزت په کوم ازادي لرم هغه څه برخون يم په افغانستان کې زه درته د کابل کې وم تو زه له ګورما کار پیدا کړو لسمونه ځوان ته ما مالی ور کوله زه په تاسو زما ما په دې برخه کې فعالیت درلود اما زه تو زه له کابل خار کې به دې دروازه وایم تاول نه کوي تاول دا تاول موټر کې مسکی چلو دا کړم ام دا طالب زما تر سړک ولاړ و دي ما خام دوړې زما مالیت خور کول کېده ان دې سړی دوړې با مالی ور کوله ما زه مالی اسلام دې دغه لپاره خو دغه زما لپاره شخصي ژوند یعنی ما اجازه نه درلوده نو په دې حالت کې زه یو کار پندون کې په سپټل ته کار نه کوم نو تاسو فکر وکړئ یو اداره کې یو ځوان وردی هغه واځي ماش ضرورت نه لري هغه شخصیت لري هغه عزت غواړي هغه احترام غواړي هغه تر باید درنک بن چلند وتی متاسفانه چې کله هم دغه اوسنی وجه ته وګوره دا یو دوه طرفه چلند کیږي اته په بکو په لار او کتو بهر کې تاسو وګورئ ستړو چلند سره تر کیږي نو زما په نظر خلک یواز ډوړي ته ضرورت نه لري خلک عزت ته عزت ته دي شان ضرورت لري دومره خبر دا ده چې په افغانستان کې دا اوس ما درته وویل دغه سلوي کلن ځوانان په میلیون ځوانان کې لوستي دي مهارت لري یواز ځوانان نه دي مسکینی قدرونه موږ لرو تاسو وګورئ په لسګونو زره پیژدان موږ لرو په تیر نظام جمهوریت کې ما په نظر ورسي تایز ما د هیڅ پیاد نه دي فکر کوم تر وو وزره ماستران یواز کې پیژدان د پندندو مصرفو او استاد ما درو کې 5000 پیژدان په دولت کې پندندو مصرف دي ته یو دولتم پاس او یو پیژدې په اداره تر مقایسه کا ته یو څوک چې په لاسي وادو کې کار کړي تحصیل کړي ذکر کړي دغه ادارې تراوله او یو څوک لکلی او لغره تخراوله او غي اداره کینه وي دې ادارې مسریت وسه ډول بي نو زما په نظر دغه اداري د تم پر مغز چلیږي نه پر سرونو ترنو باندې چې تم دولت نه چلیدلې تاسو وګورئ په نوري وادو کې خلک دولتونو پر ستون رامنځته کوي لوی پروژې تا کوي دند رامنځته کوي په افغانستان کې دا اوس نظام نه پیژندل شوی یوازې د افغانستان کار نه سته
د افغان تحصیل ارزښت لیدلې د افغان پاسپورت ارزښت په نړیوال سطح لیدلې دا د افغان ارزښت په نړیوال سطح صفر ده تاسو څوک ویزه نه درکوي لمخ په تاسو د ګاونډي وادو ویزه به موږ نه اخستلې ان ډېرې وخت موږ یو ویزه اپلای کول موږ ته راکول خو موږ نه کوله خو اما اوس دی ګاونډي چې موږ نږدې دغه ویزه په شپه وسو ډالر باید واخلم
تر څو سهار د خبرونه ډېرې کمې شېبې پاتې دي کمې شېبې دي غواړم د حل لارو په اړه ډېر وغږېږئ که څه هم تاسو مخکې مې اشاره وکړه چې ځوانان باید دا دعوه وکړي که نه نو غوښتل مې چې په دې وروستیو شېبو کې هم ډېرې خبرې داسې وشي چې دغو ځوانانو ته یو لارښود وشي یوه لارښوونه ورته وشي چې مثال دغه لارې دوی تعقیب کړي دغه لاره دوی تعقیب کړي ستاسې وروستۍ خبرې دغو ځوانانو ته څه دي یا مثال حکومت ته څه دي
حکومت خو طبعا ورته واضح ده باید هغه څه وکړي خو هغه هر څه ویني هغه دغه کار زما خبره ځوانان نه ده ځوانانو مخکې همدغه دوه درې انتخابه پراته دي دې کوشش وکړي که پر ځان له هر طرف پیدا کېږي لږ د نورو پر ځان کار وکړي نړیوال مارکیټ د دن لپاره ځان برابر کړي نړیوال موسود ځان برابر کړي لږې طرف افغانستان کار وکړي یا دې په شخصي ډول دنده پیدا کړي دولتي دندې اوس نه ثبات لري نه هم که چېرې دوی ونیول چې ما په نظر ډېر سره راحت وي تر څو دغه ذهنیت او فکر بدل نه شي دغه لومړیتوبونه بدل نه شي په دې هېواد کې هرڅه اوس مهمه خبره دا ده چې افغانان د مالکیت احساس نه لري نو زه هغه وخت کار کولی شم چې کله ماته یو اداره کې یو ارګان کې ماته د مالکیت احساس راکول شي ماته به درنښت چلند در سره وکول شي د یو پانګوال د یو کارکوونکي د یو کارپندونکي په نسبت ماته هغه اوله درجه کې زما لومړنۍ اړتیا پوره شي نور زه بیا د دولت سره کار کولی شم دومره خبر دا ده چې ډېری افغانان چې زما د اوسني کشر ګلبل د ډېر لایق دي دوی د هڅه وکړي که لسان چې مسجد ته که مسجد کې هجري ته ځان برابر کړي ځکه ډېری سکالرشپونه دوی سره کورنۍ ته دوی ته سټیپن ورکوي پیسې ورکوي چکت پیسې ورکوي نو دغه بدلون چې دوه درې کاله کې دا ګډوډي وجه ته یا به یو طرف ته کېږي یا به بل طرف ته کېږي یا به سیستم تر دې هم خرابېږي یا به تر دې بهتره کېږي په دې وجه کې دي دا وکړي او وروستۍ خبره مې دا ده چې یعنی دغه خپل دغه لاس نه ورکه انګیزه محصلینو ته ده په دې طالبانو په تیر نظام کې متاسفانه د تحصیل سیستمونو همدغه بې انګیزي او محصل اندس در په در ولو اما ډېری هغه کسان په هوښ کې زده کړې پرېښودلې بیا وروسته په جمهوریت کې تحصیل په دېرش څلوېښت کلنۍ پنځه کلنۍ اته دېرش کلنۍ کې بېرته پوهنتونونه شروع کړو نو دوی د په اوس دوره کې انګیزه نه بایلي دغه د اوسنۍ نامعلوم وضعیت په یو کال یو نیم کال کې واضح کېږي روښانه کېږي نو دوی د خپلو زده کړو ته خپل مهارتو ته کار وکړي او دا اوس هم که چېرته محصلین یې تر هڅه دي وکړي که دوی په دوهم سیم کې تر درېیم سیم به پورې دي خپل یا تر څلورم سیم به پورې دي خپل د انګلیسي پروفیشنسي مشکل د سل په سله حل کړي او دغه وکیشنل سکلس دي هغه د ځان سره برابر کړي یعنې ډیګري یو طرف ته منته دوی بل دي تخنیکي حرفوي او مسلکي سکلز ولري که فرصه دي بل هېواد ته ځي په لنډ وخت کې دوی لپاره دنده نه ورکول کېږي یا په افغانستان کې دوی دنده نه ورکول کېږي ډېر اولاد چې بله دنده ترسره کړي تر څو خپل ځان کورنۍ تر یو حده پورې وچلوي نو زما په نظر
کور مودان خوشحاله اوسئ استاد بهادر غواړو په لنډو ټکو کې له تاسې هم واورو دغو ځوانانو ته ستاسې خبره څه ده مخکې مو هم ځینې مسایل یاد کړل خو که نورې څه خبرې پاتې وي مهرباني اوروئ
ګوري داسې یو انګیزنه باید ځوان دپاره اوس ورکړل شي چې هغه بهر ته تګ ته مجبور شي ځوانان بیا محصلین خو سم څوک چې فارغ واوسي هغوی داسې کسان نه دي چې هغوی آګاهي سطح ټیټه واوسي او بالاخره هغوی ته موږ لارښوونې وکړو هغوی دپاره دا مهمه ده په خپله چې د نړۍ د هغه هېوادونو تاریخونه دې ولولي چې هغوی په دغسې مشکلاتو کې ګیر وو اوس د هغه هېوادونه د وګوري چې هغوی بالاخره د هغوی ملتو هغوی دغه لوستو کسانو څه وکړه چې د خپله هغه ټولنه خپله هېواد د دغسې یو بدبخته حالت نه یو ښه حالت یو توسعه یافته حالت وویسته داسې نه شي کېدلی چې یو هېواد د بدبختي راځي هغه د ټول ځوانان د بهر ته ځي هغه د خپل هېواد ته پرېږدي بالاخره که دغه هېواد پرېښودل شي دا هېواد به څوک جوړوي چا ته به پاتې کېږي پاکستانۍ به راځي ایرانۍ به راځي امریکایي به راځي څوک به راځي دا هېواد به جوړوي خو دا به زه جوړوم دا به څه جوړوي دا به هغه کس جوړوي چې په دې هېواد کې پاتې دا هېواد بالاخره مسؤلیت ور په غاړه دی نو هغه د خپل د ژوند سطح دی د دغه شرایطو سره برابر کړي چې په خو مصارف زیات وستي کم کړي په خو ښه خوراک د لود وستي کم کاندي شرایطو ته دی دا د خپل ژوند برابر کړي په دې وطن کې د پاتې شي لوستي او درس دی وای تحصیل دی وکړي درس او تحصیل په هیڅ وخت کې نه پټي دی وخت کې اتمان دا بل اخر احتیاجات پیدا کیږي دی ته ضرورت پیدا کیږي دی ته او لوست درس تعلیم تحصیل دی چې یو هیواد جوړوي هیڅ عنوان نشي کېدلی چې هېواد سړی پرېږدي هېواد
ډېره مننه
د ځوانانو مسؤلیت دی د ځوانانو باید پات شي په وطن کې، باید په اندر کم امتیازات او څنګه په خراب حالت کې د افغانستان مسؤلیت په خپل غاړه واخلي او دغه ځوان نسل باید دغه وضعیت او غور کې او
بلکره ودان او استاد بهادر
مننه شه خوشاله
مننه خوشاله سید رنو اوریدونکو د خبرونه ورسته شی بی دی ل خپل ملمنو خاغلی غ ملک سهار او استاد نجیب الله بهادر او له ملمنو چې د خبرونه په لمړی نیمای کې را سره مننه کوم او لتاس هم مننه چې د خبرونه مو وریده تر بل خبرونه خو وخت تر تغړم